بجشوی احمد چی بریم دازه دیر رو در ایسات پخ پروانه که مو هر کلی کوم مخکی تردی چی دخ پروانه مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه د پښتون ژغورنه د غورزنګ مشر منظور پښتین په ټویټر کې لیکلی دی چې د پښتنو قومي عدالت په نوم درې ورځنۍ جرګه سبا ته وڅنډېده او سبا به د سهار د لسو بجو خواته پیل شي. وړاندې په خپرونه کې نور تفصیل هم درکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه نن د کمکیو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو، ټولنو او ټول افغانستان لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. وسلوالو د بلوچستان په دوکي سیمه کې د سکرو د کان لږ تر لږه 40 کارګر وژلي دي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. د دوکي د پولیسو په وینا دا برید 13 شپه د دوکي ضلع ښار ته په نږدې سیمه کې شوی دی او په وژل شویو کې 4 افغان کډوال دي. د اټومي بم څخه ژوندیو پاتې شویو جاپاني ډلې نیوهون هیدان کیو د 2014 کال د نوبل د سولې جایزه وګټله. د نوبل د سولې کمیټې نن په پلازمینه اوسلو کې اعلان وکړ چې دغه جایزې ته 179 کسان او 9 مؤسسې غوره شوې وي چې لمنځه دغه جاپاني سازمان ته دغه جایزه ځانګړې شوه. دغه جاپاني ګټونکو سازمان چې د هیروشیما او ناګاساکی له بمباریو څخه د ژوندي پاتې شویو کسانو په ګډون جوړ شوی د نوبل کمیټې لخوا په نړۍ کې له اټومي وسلو د خلاصون هڅو له امله ګټونکي وپیژندل شو. دغه بنسټ په 1956 کال کې جوړ شوی او له اټومي برید ژوندي کسان د نړۍ بېلابېلو برخو ته استوي چې د دوی په وینا د اټومي وسلو کارولو له امله د بېرحمه زیان او رنځونو تجربې له نورو سره شریکې کړي. دوی خپل چارې د هیروشیما او ناګاساکی له ویجاړولو نږدې یو لسیزه وروسته پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل څخه یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې 2 ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له مشیزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن تن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکړی او زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې پر مهال ملکي وګړي خوندي وي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین څرګندونه لرو.
هغه سکرین چې موږ د مکمله کړیا ور سوال یو د لاهور نار روان وو نن سهار یې دلتا ورکړلو سره خبر راځه نور سره کیږي.
د پښتنو لپاره د عدالت د قومي جرګې په اړه وړاندې نور تفصیل هم درکو. د سیاسي چارو لکتون کې شینکی کړو خیل سره مو دا موضوع شریک کړي چې دا جرګه به پر سیمه څه اخیس وکړي. د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې چې پکې د سیاسي غورځنګونو په ترڅ کې د پنځه دلو ادبیاتو په اړه اورېدل شي. تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې د جرګې مخه نشي نیولی. خو دا خبره وکړله چې د دې جرګې د ساوند افیکټ او د شخص سیستم چې له لاهور روان وو په لار کې تری تم شوی دی. دی وایي
پښتون ژغورنې خیلی زنون مصفانی زنده باد خیلی سمادی تنظیمون مصفانی زنده باد خواهر سکرین که مونگ دوتا مکمل کریاورا سولی و دلاهیر نر روان و نم سهار یه دلتا ورکل لو تروس پر رفتا نور سرکی جی اغال منزل مونگ پیلا ورز گیا ملگری لگیاو نوائی سکرین یه سیت کولو که نوائی سکرین سلچی نوائی سکرین هم راورا سولو لارد سکرو تا پکریا نسل ور کولو ایس پیلیسیز آئی ایس آئی اوے مائی ور تیمیو تا سبا
نن مو د ورځې په ترڅ کې دا خبر هم درلو چې د کوهارت تونل بند شوی دی. دا غلار ده چې له بلوچستان نیولې تر بونو پوري پښتانه که غواړي چې د پېښور خواته راشي له دې لارې به تیری شي. د ازادي راډیو مشال څنګه دا خبر هم درلو چې په وزیرستان کې البته دا خبر ده پی ټی ایم د غړو په وینا و چې د دوی دیرش تنه د پولیسو لخوا نیول شوي دي او دا کسان هغه کسانو چې دوی غوښتل چې د خیبر درې د ریګي للمې سیمې ته راشي او په جرګه کې برخه واخلي. د پښتونخور ژغورنې د غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود د ریګي للمې میدان ته البته رسېدلي دي او د جرګې انتظامي چارې مخ ته وړي او د نظم پر ځای ساتلو لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغسې جرګه که چیرته سبا پیل شي او مخکې دا اعلان شوی چې دا درې ورځنۍ ده، اوس نو معلومه نه ده چې څلورمې ورځې ته رسیږي او که څرنګه. که درې ورځنۍ وي که څلور ورځنۍ وي، دغسې جرګه به د سیمې پر حالاتو څه تاثیر وکړي؟ د سیاسي چارو د کتونکي شینکی کړوخیل نظر مې په لنډو اخیستې.
امانګر دا یو مهمه قامی جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخبارات له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کیږي. دا خی چې پښتون په اصلاح سطح خود آگاهی یا ویښتیا یا تر رسیدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. ا دې تاثیر په امداوي چې ولسونه بيخشي او نور استبداد یا زیاتی ته نووي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپل شوبو اهداف لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپل ګټو لپاره وکاروي د غو لپاره باید نور ډیر اسانه نه وي. نو دا شانتار ټولېدل په مسائل باندې خبر کېدل مسائل باندې مسل تحلیل کول او په دې کې خپل ګټو تاوان لیدل زه فکر کوم دا یو نوې فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات په منطقه کې په هر هغه محکوم قومونه باندې خپل تاثیرات واچوي کوم چې په د استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
له اغلی کړوخیل څخه په مننې د پښتون خورنې د غورځنګ په هڅو د پښتنو د قومي عدالت د جرګې پاړه له خیبر پښتونخوا د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو.
جلوت خان شمالی وزیرستان این شلا دے الله پاک پس پازل سرا میر دا احساساتی چ دا جرگاو کامیاب وی دے خدای په پازل سرا چ دا خلک ما فیصله وکو اپ فیصله د میشتو سے غونډه په خیر وی اپ فیصله د الله پاک وکو چ به خیر و نه وی په کې میشتو سے خیر په کې وی خو ان شاء الله می جو امید لري چ دا جلا چ کیما صحیح فیصله دو وکو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکا
وکنا پلیاری میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میش خو یه غالیری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختوی چه گاڑی ارنا گوچ کرل پا چرتن خالکی پک ونی والا چل یاری بند کڑی و پاکا چاپا گاڑی واری لیاری و نرواتلی
صدر مکراب خان مسود تحصیل سر رو انشالله دی پشتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی امنیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید یو چې پښتونخوا په یو خلا کېږي په یو اتفاق کېږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ ودا سه فیصله کړي د ژوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط په شي پیراوي ګټی نه ورته اوچول هغه په غریبوند وروشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیاغه باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی
د مونو مارو مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی ملمنوله موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ دغه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دونکو یا به ان شاء الله موږ په سار دی او موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بندل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور د چرګا موږ سره وکی او د چرګې ذات ورکه چې کم اس کم مشرون دې موږ پرېګ دي چې دا سوبته کې چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیرو کې بندیزونه مل لري کړ موږ په 3 ام پی او کې چار څومره مشرون ګیر دي هغه موږ خلاص کړو به چرګه کمیوبې
دا ساجر ورو ته یو شمیر اوریدونکو څرګندونه مو د پښتنو د قومي جرګې په ارتباط اوریدي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د ډنمارک هغه پریکړه چې ویلې دی د سپتمبر 13 را په دی خو د تمدیدی سټیکر لرونکو افغانانو پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په دې هیواد کې یو شمېر افغانان اندیشمن کړي دي په دغه هیواد کې ځینو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې د پناه غوښتنې له دې هیواد لخوا نه ده منل شوی د دې پریکړې له امله به له ډیرو ستونزو سره مخامخ شي د اندیشنې دا محل دی چې ډنمارکي چارواکو اعلان کړی چې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکو افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي جزئیات ته سنا کاکړ پورا پورګي
روسه لاغي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې اعلان وکړ چې د 2024 کال د سپتمبر 13 نیټې وروسته د افغانانو سټیکر لرونکو تمدید شوی پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني په هغه وخت کې میشت یو شمیر افغانان وایي د اقدام بدوی لدی روسونکو سره مخ کړی یو لدوی څخه بصیر ازادي رادیو ته وویل
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغانای ما در حالت که پناهندگی شان
لوی استند داده چې له بده مرغ از مخه افغانان چې د پناه غوښتنه نه ده منل شوی لوی خو په ډنمارک کې مسؤلیت لري او له بلې خوا افغانستان کې هم له مسؤلیت خبر خمن دي هله لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان لاس په کار شي او د ډنمارک له حکومت سره په تفاهم د حل لار ومومي
په ډنمارک کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
وظیفه حکومت د فکتوی طالبان است چې باید یک رای حل عملی ده
دا د طالبانو مسولیت دی چې د انلاین او یا هم یو شمیر کنسولي شوبول لاري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې فعال دي د حل یو لار پیدا کړي ترڅو په ډنمارک کې د میشتو افغانانو ستونزې حل شي او دوی وکولای شي خپل پاسپورتونه تمدید کړي او یا هم نوي پاسپورتونه ترلاسه کړي
د ښاغلی سادات په خبره هغه افغانانو چې په ډنمارک کې د پناه غوښتنه نه ده کړې کولای شي د خپل پاسپورتونو د نوي کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې قضیه لري ک افغانستان ته سفر وکړي په ټکو یې ستونزو سره به مخ شي د کډوالو د ډنمارک هیواد له چارواکو او د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی د ننګونو د حل لپاره جدي پاملرنه وکړي د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ډنمارک د کډوالۍ ادارې تازه اعلان کړی چې د 13 سپتمبر میاشتې له 13 را په دې خوا هغه افغان پاسپورتونه په رسمیت نه پیژني چې د تمدیدی سټیکر پرې لګیدلی وي د پدې معنی چې په ډنمارک کې د تمدیدی سټیکر پاسپورت لرونکو افغانان اړ دي چې نوي پاسپورتونه واخلي یا د ادارې په خپل ویب پاڼه د اعلامیې په خپرولو سره ویلي افغانان به کولی شي د نوي پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي او هغه افغانان چې په ډنمارک کې سیاسي پناه لري د ډنمارک سیاسي پاسپورت ترلاسه کولی شي که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت د زمري میاشتې په 9 اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته د نورو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکو خدمتونو ورته رسمیت نه لري خو معلومه نه ده چې د ډنمارک دغه پریکړه د طالبانو له هغه اقدام سره کوم تړاو لري او کنه
مالور دانی په کور ناشتی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستیو
لز دکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې.
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.